شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې طالبانو په شمال او شمال ختیځ کې په څلورو نورو ښارونو بریدونه کړي. خبرونه کې د جګړو پر زیاتوالي د چارو د وکتونکو نظر را اخلو. د اوروزګان په مرکز ترین کوټ کې امنیتي کمربند کلک شوی.
موږ د نچن په کمربند کې ځای ناست یو. ولسته ډاډ ورکو چې هیڅ خبره نشته، هیڅ مشکل نشته.
کونړ کې مو له جګړو د بی ځایه شوو حال اخیستی. خاوندان
په کې تمړه شو، دا کورونه رانه پاتې شو. د پښان دیرالو پیاده رو تیر روان شو چې ماشومان د وډو بوتن د غرق.
او د اولمپیک بیرغ پرون له توکیو پاریس ته ولېږدول شو. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي. که تر پایه مو ملتیا وکړی اونیز بحث 25 دقیقې هم درته وړاندې کیږي چې د جګړو پر اصولو او تګلارو به راڅرخي. خو اوس احمد تکل سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د بغلان چارواکی وای پر پل خمری خار د طالبانو حمله په شاتم بول شوی. له بلخ او بدخشان ولایتونو څخه د درنو نښتو راپورونه را رسیږي او په بلوچستان کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو ومانه. بشپړ خبرونه. د بغلان چارواکی وای پر مرکز پل خمری ښار د وسلوالو طالبانو حمله چې له څو خواوې پیل کړې وې په شاتم بول شوې دي. د بغلان د والی ویاند احمد جاوید بشارت نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل دولتي ځواکونو او ولسی پاتسونوالو د دې حملو د شنډولو لپاره له مخکې چمتووالی درلود.
لانی کمرغه د دوی حمله په شاتم بول شوی. ګډ امنیتي ځواکونه، ملي اردو، کمانډو، ملي امنیت او ولسی پاسونوال مقاومت کوي. دوی کوم پرمختګ نه لري خو زیاته مرګ جوړ لور او وخته ده.
د والی ویان دوی د حمله نن نیمه شپه پیل شوې چې تر اوسه پورې هم روانې دي. د ازادۍ راډیو خبریال د سرچینو په حواله وایي چې د بغلان د 1400 اداري واحدونو له ډلې د 2 ولسوالیو پر مرکزونو وسلوال طالبان واکمن دي. له بلخ ولایت څخه هم د درنو نښتو راپورونه را رسیږي. چارواکي وایي طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر د ادادي ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې، خو وایي دا حملې شنډې شوې. د بلخ د امنیت قمندانې ویاند عادل شاه عادل وایي چې د نښتو د نن ورځې 13 بجو دوام وکړ. له دې مخکې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ادعا کړې وه چې د دوی وسلوال مزار شریف ښار ته ننوتی دي. د دې دادی ولسوال سید مصطفی سادات ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو غوښتل د دې ولسوالۍ له لارې ځان مزار شریف ښار ته نږدې کړي، خو د ده په وینا د شاهین قول اردو د هوایي حملو په نتیجه کې دا هڅه شنډه شوه. د دې دادی ولسوال زیاته کړه چې د دې ولسوالۍ په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې له 100 زیات طالبان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د بدخشان چارواکي د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو د دوهمې لویې حملې د شنډولو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر فیض آباد ښار له څلورو خواوو حملې وکړې، خو د ده په وینا دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو دا حملې شنډې کړې. روحانی زیاتوی چې په وسلواله نښته کې د طالبانو د سرې قطې قمندان ملا حافظ له 40 نورو طالب وسلوالو سره وژل شوی او 15 نور طالبان اسیران شوي دي. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د بلوڅ بلتون پالو پاوز بی ال ای په بلوچستان یالات کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیتو منه. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه چاودنه کې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په هغه اعلامیه کې چې په سیمه ییزو رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کېږي، دې ډلې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې د اګوست په 14 لمانځل کېږي د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شهوانی په یو بیان کې ویلي دي چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و او هغه مهال وچاودې چې د پولیسو موټر له سیمې تیرېده. چاودنه په هغه خوندي سیمه کې شوې ده چې سرنا هوټل پکې دی او ګڼ لارویان ټپیان شوي دي. په یوه بله پیښه کې وسلوالو حمله کوونکو پر یو هټیوال چې پاکستاني بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړی دی. د چین د مرکزی ښار ووهان چارواکي وایي چې د دې ښار څه باندې 11 میلیون اوسیدونکي د کرونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته معاینه شوي دي. د دې ښار یوې چارواکې لی تاو پرون یوې غونډې ته وویل چې تر شپږو کلونو له وړو ماشومانو پرته د ښار ټول اوسیدونکي معاینه شوي. سینهوا دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د ډلهییزو معایناتو پر مهال هم په ووهان ښار کې د کرونا وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې او په 140 نورو کسانو کې د کووید 19 ناروغۍ نښې لیدل شوې دي. د ښار چارواکي وایي چې د معایناتو لپاره په 2800 ناحیو کې له 28000 زیات روغتیایي کارکوونکي ګمارل شوي دي. د 2019 کال په وروستیو کې د کرونا وایرس لومړني موارد په همدې ښار کې وموندل شول چې وروسته بیا دا وایرس ټولې نړۍ ته خپور شو. او اروپایي ټولنې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون وویل د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه دې موضوع ته په پام سره پر نورو اقداماتو غور ته چمتو ده. په بیلاروس کې د تیر کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لوکاشنکا انتخاب د بیلاروس اپوزیسیون او لویدیځو هیوادونو رد کړی. لویدیځ د لوکاشنکا پر رژیم پر مخالفینو د فشار د کمولو له اپوزیسیون سره د خبرو او د نویو خپلواکو انتخاباتو لپاره څو وار بندیزونه لګولي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو غرمنۍ خبري مجلې ته غواګي راځو. د خبرونې د سر راپور ته طالبانو له تېرې شپې راهیسې د افغانستان په څلورو نورو شمالي او شمال ختیځو ښارونو بریدونه پیل کړي دي. د بغلان، پلخمري، د بدخشان فیض آباد، د بلخ مزار شریف او د سمنګان ایبک هغه سیمې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پکې جګړه روانه ده. سیمه کې چارواکي وایي چې په دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه مات کړي، خو طالبان بیا هلته د یو شمېر سیمو له نیولو خبر ورکوي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز، شبرغان، سرپل او طالقانو کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره هم کوي. زموږ خبریال دا جګړیز حالات تعقیب کړي دي. دا مهال را سره په سټوډیو کې دي. البته ښاغلی زهیرمل لږ وړاندې راته دا جزئیات راکړي ښه ده چې دا راپور سره واورو چې دا مهال موږ ته را رسېدلی.
طالبانو د افغانستان په شمال کې د یو شمېر نورو ښارونو د نیولو لپاره خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. د ډلې تېره شپه د بغلان په پلخمري، د بدخشان په فیض آباد، د بلخ په مزار شریف او د سمنګان په ایبک ښارونو بریدونه کړي. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل طالبانو تېره شپه له څو خواوو پر پلخمري ښار برید وکړ، خو د امنیتي ځواکونه او ولسي پاڅون کوونکو له سخت مقاومت سره مخ شول. ښاغلی بشارت وایي اوسمهال د دواړو لوریو ترمنځ جګړه روانه ده.
د حکومت مخالفانو له څو لوریو په پلخمري برید کړی، خو د برید مخه نیول شوې. ګډو امنیتي ځواکونو، کمانډویان، ملي امنیت، ملي اردو، ملي پولیس او ولسي پاڅون کوونکي مقاومت کوي. دوی کوم پرمختګ نه لري، خو تلفات یې زیات دي.
دا مهال د بغلان له 14 ولسوالیو وایي د طالبانو تر ولکې لاندې دي او له څه مودې راهیسې پلخمري سره تړلې لارې هم بندي کړې دي. طالبانو د بدخشان په فیض آباد هم برید کړی، خو د دې ولایت د پولیسو ویان ثناء الله روحانی وایي د دې ډلې برید یې مات کړی او درانه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده.
تېره شپه د حکومت مخالفو وسلوالو په دویم ځل د بدخشان په مرکز فیض آباد برید وکړ او غوښتل یې دغه ښار ونیسي. د خوښۍ ځای دی چې برید یې له ماتې سره مخ شوی.
د ښاغلي روحانی په خبره افغان ځواکونو سره جګړه کې د طالبانو یو مهم قومندان ملا حافظ او شل ملګري وژل شوي دي. د ډلې د افغانستان په شمال کې مزار شریف او ځینې ولسوالیو باندې هم بریدونه کړي، خو د دې ولایت د پولیسو ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا بریدونه یې پر شا تمبولي. هغه له طالبان بیا د سمنګان په ایبک ښار کې د یو شمېر سیمو له نیولو خبر ورکوي. دا ډله وایي د درای زندان، منګتاش، لرغان او حسین خیلو له سیمو پر ایبک ښار بریدونه پیل کړي، خو په سیمه کې ځایي چارواکي د طالبانو د بریدونو په اړه څه نه وایي. په ورته وخت کې ملي دفاع وزارت وایي په ټولو هغو سیمو کې چې طالبانو پرې بریدونه پیل کړي له دې ډلې سره سخته جګړه روانه ده. ملي دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي تیر سلیر وسو ساتونو کې د ځمکني او هوایي بریدونو په پایله کې 1509 اویا طالبان وژلي او یو سل یو شپېته نورې ټپیان کړي. د دې وزارت له قوله دا عملیات په ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیا، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، کندز او پنجشیر کې شوي دي. له زرنج، شبرغان، سرپل او تالوقان له نیولو وروسته د افغانستان په شمال کې دا څلور نور ولایتونه دي چې طالبان یې د نیولو هڅه کوي. په ورته وخت کې په کندز ولایت کې هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې پیل دي او حکومت د دې ښار په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ خبر ورکوي.
و موردل چې طالبانو له تېرې شپې راهیسې د افغانستان په څلورو نورو شمالي او شمال ختیځو ښارونو بریدونه پیل کړي دي. پرون طالبانو ادعا وکړه او ځینو محلي چارواکو هم تایید کړه چې دوی یوازې د یوې ورځې په ترڅ کې دریو ښارونو د تخار، تالوقانو، د کندز ښار مرکز ته او د غراس د سرپل ښار ته ننوتل. اوس به راشو دې ته چې د دغو جګړو د زیاتوالي عوامل څه کېدای شي. همکار مو سلطان محمد سرور د سولې د عالي شورا له ستر سلاکار خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې دا جنگ ولې شدید شوی په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې وي.
متاسفانه کوم څه چې د فبروري 2006 کې د امریکي او د طالبانو ترمنځ راستي وو او کوم تعهدات شوي وو، د هغو تعهداتو په بهیر کې بغیر د دې څخه چې پر امریکایانو به نور حمله نه کوو، نور ټول تعهدات تر پښو لاندې شول. پر لوی سارو به حمله نه کوي، ویې کړله تشدد به نه کوي، تشدد یې څو چنده کوي، بنجان یې ایله کړله په دې نامه چې دوی به جنگ ته نه ځي. متاسفانه ټول بنجان جنگ ته ولاړه، د هغو بنجانو ته تر 2500 زیات وڅڅي مړي دي، د منځه تللي دي، نور یې متبقي په جنگ کې ولاړ دي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی او یا 100% ولسوالۍ ترلاسه کړلې بغیر د تشدد، د جنگ بغیر د فیردو څخه د مرمیو، یعنی په ډېر اسانۍ او سهولت سره هغه ترلاسه کړلې، په درګي عنوان لاندې موږ پر لویو شورا حمله نه کوو او دغه باید سوله کو او د سولې به یسه به شدت ورکو. متاسفانه سولې تم شدت ورنه کی، په مقابل کې پر لوی سارو حملات هم شروع کړ چې موږ په تیرو څو هفتو کې کندهار او هلمند او هرات او نیمروز او شبرغان او تخار او کندوز د ترن مثالون لرو چې د جنگ سره روان دي او تاباز ولایتونه یې تسلیم هم کړل، مثلا نیمروز او تخار او دا ځایونه د شبرغان. پس په دې اساس طبیعي ده د طالبان مابین کې امهنګي وجود نه لري، د دوی په مابین کې انډوالۍ کیسه ده او دوی دا فکر کوي چې موږ دا جنگ ګټلی دي. بعضې د خپل مشرانو په خوله کې، بعضې حتی مشرانو خبرې ته غوږ نه نیسي، جنگ ته ادامه ورکوي او بشرالم د دې عنوان لاندې آرام ناست دي، خلکو ته وایي چې خو موږ خپله را توصیل کوي.
پښتون صاحب، د سولې په خبرو کې څه کړکیچ یا څه بنده لاره رامنځته شوه چې طالبان مثلا جنگ ته ترجیح ورکوي، علت یې څه و؟
متاسفانه چې صلح د اولی ورځ څخه چې شروع شوی ده، د یو کال څخه تقریبا د سولې پروسه شروع شوی دی، په دوه کې هیڅ مجلس تر اوسه پورې داسې صورت نه دی موندلی چې په هغه کې د سولې د اصولو مطابق خبرې دوه اړخیزه روانې. د طالبانو خبرې ګرد عمر د ځان په ټټه روانې دي، د دوی ادعا د فتحې ادعا ده چې موږ فتح کړې ده، موږ افغانستان نیولې دي، موږ نور سولې ته ضرورت نه لرو، که زموږ تر قوانینو لاندې ځي، زموږ تر غوښتنو لاندې ځي، موږ دا سوله کوو، کوم چې هغه سوله کوم تعریف هم نه لري او نه کوم معنا نه لري، بغیر د هغه څخه دوی سولې ته حاضر شوي نه دي.
پښتون صاحب، تاسو د سولې د عالي شورا مشاور یاستئ. ډاکټر صاحب عبدالله، چې وروستی ځل دوحې ته تللی وو، د دوی او د طالبانو ترمنځ څه خبرې وشوې؟
کومې خبرې چې د دوی تر مابین سوي دي، د کوم مشرانو او متنفذین چې دوی سره تللي وو، دوی په کټ تر ډېره ځایه سامعین وو. که څه هم دوی خپل طرف سره کومې خبرې چې طالبانو ته کړي دي، هغه خبرې د طالبانو د خوا څخه یا منل شوي نه دي او یا په یو ډېر عادي لهجه باندې رد شوي دي. دوی چون سامعین وو، دوی هغو ته غوږ نیولې دي، د هغو پیغام او د هغوی عکس العمل و خپل ملت او حکومت ته راوړي. تاسو ټول شاهدان یاست چې د جناب ډاکټر صاحب چې کابل ته راورسېدي، د رئیس جمهور په حضور کې د دا موضوع اعلان کړ چې طالبان سوله نه غواړي. موږ ډېر کوشش کوو چې سوله به وکړو، مګر دوی د سولې په موډ کې نه دي.
دوی چې ولیدل چې طالبان د دوی په وینا د سولې په موډ کې نه دي، نو دوی په ځواب کې څه ورته وویل؟
طبیعي ده، یو شی به موږ ګرد په یاد ولرو چې د افغانستان حکومت ته چیرې وکال څه د سولې په پروسه کې د زړه زیات احتیاط څخه کار اخیستل. که څه زموږ د ازادي د سولې د کمیسیون په دوه کې او که څه مشرتابه دي چې له ورته دوی کوشش کوي چې داسې یو خبره تاو بالا نه شي چې مسؤلیت دوی ته راجی شي او کنه کرده د سولې د پروسې د خرابۍ اتهام پر دولت راشي. یعنی په ټولو مسایلو کښې داسې شان واقع شوي دي سړی شرمېږي بېخې نه شي یادولی د طالبانو د خواسه په عکس العمل کښې زمونږ حیاتانو ته کړ شوي دي. مګر دا ټوله شان دې خلکو زغبلي دي تر دې عنوان لاندې چې سولې ته صدمه ونه رسي.
مثلا څه ویل شوي دي چې د زغملو وړ نه دي؟
دا خبرې لازمې نه دي. مثلا دا تا تر دغه اندازې شان شوي دي چې د طالبانو سره به زمونږ وایت ته خولې کږې شوي دي، البته اعضاو ته د کمیسیون مثلا پر میز باندې توهینونه شوي دي، د لباس توهینونه شوي دي، د خبرو توهینونه شوي دي، مګر دې ټول شان حکومت طرف زغملي.
پښتون صاحب، وروستۍ پوښتنه، اوس چې جنګ شدت اختیار کړی په لویو ښارونو کښې هم کوڅه په کوڅه جنګ روان دی، ځینې ښارونه هم سقوط شوي دي، د سولې د پروسې آینده تاسې څنګه وینئ؟ مهرباني.
متاسفانه چې د حکومت طرف خو تر ډېره ځایه کوشش کړی دی، تېر یو کال په جریان کښې هم زموږ هیئت په دوحه کښې او هم مشرتابه چې د سولې د دروازه باید همیشه خلاصه وي. اوس هم موږ دا خبره کوو، ملت هم دا ارزو لري چې سوله په هر قیمت کښې باید سوله وسي. اوس هم د حکومت غوښتنه داره چې په هر قیمت کښې سوله باید وسي. دا چې طالبان د سولې ځان کاږي او هر څه وفاتې ته منصوبوي چې موږ فته کړې ده او موږ دا ولسوالۍ زور نیولي دي او ښارونو ته موږ د خلاف د تعهداتو ادامه ورکړه، پر ښار لوی شورا حمله وکړله، نو په دې اساس موږ سولې ته امیدواره نه یو، مګر دروازه خلاصه ده، همیشه خلاصه ده، همیشه موږ هغه تر سره راغلی ویلی دي، ملت هم سره راغلی وایي، حکومت هم وایي. نور امید د طالبانو د خوا نهشته. که دوی واقعا کوم څه لري د سولې دپاره، لطف باندې را میدان ته کړې، یقین او ایمان لرم چې ملت او حکومت یې په ورین تندي قبلوي.
د مصالحې عالي شورا ستر سلاکار خالد پښتون و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، د توکیو د 2020 اولمپیک سیالۍ پرون پای ته ورسېدې او د اولمپیک بیرغ هم له توکیو څخه د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولېږدول شو. هلته هم لوبغاړو او زرګونه نورو مینوالو هرکلی وکړ. په دې اړه درته راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د ورځې اقتصادي پیښې څه دي.
په بلخ ولایت کې د صادراتي توکو د اسنادو د پروسس واحد مرکز پرانیستل شو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیر کې د هیواد صادرونکي له ډېرو ستونزو سره مخ وو او د خپلو اسنادونو د پروسو د ترسره کولو لپاره اړ وو چې په بېلابېلو سیمو کې اړونده برخو ته مراجعه وکړي چې ډېر وخت یې غوښت. نوموړي وویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د صادراتي اسنادو د پروسې پر مخ وړلو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو، د اضافي لګښتونو د مخنیوي، د دولتي ادارو او خصوصي سکتور سره په همغږۍ د غشان په ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونو کې هم د صادراتي اسنادو د پروسو د بهیر واحد مرکزونه پرانیستي دي. چارواکي وایي د دې مرکزونو په رامنځته کېدو سره د صادراتي اسنادو بهیر له 5 تر 3 کاري ورځو او له 3 تر 2 ساعتونو ته کم شوی، او هم دا مرکزونه د صادراتو پروسه کې د وخت او اضافي لګښتونو او د محصولاتو د خرابېدو او له منځه تلو د مخنیوي لامل شوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د روان مالي کال په ترڅ کې د سویابینو 340 نندارېزې قطعې جوړې کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کروندې د هیواد په 19 ولایتونو کې جوړېږي. نوموړي وویل چې دا په ټولیزه توګه د دغو نندارېزو کروندو د جوړولو چارې نږدې په بشپړېدو دي او له دې شمېر د هرات، پکتیا، ننګرهار، کاپیسا، بلخ، بغلان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د 20 نندارېزو کروندو چارې بشپړې شوي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو او احصایي ریاست د چارواکو په خبره د سویابینو کښت د هیواد په اکثر ولایتونو کې ښه پایله ورکړې ده. د دغه وزارت د 1999 کال د شمیرو له مخې د هیواد په کچه 1640 هکټاره ځمکه کې سویابین کرل شوي وو چې ټول ټال 2000 ټنه سویابین ترې لاسته راغلي دي چې په اوسط ډول له 1 هکټار ځمکې څخه 1.3 ټنه سویابین ترلاسه شوي. سویابین بشپړه پروټیني او مغزي مواد لري او د کورنیو پروختیا په ځنګړي ډول د ماشومانو د خوارزواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو اتیا افغانۍ، یو یورو څلور نوي افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل نه افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال یو ویش افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ ولس پوله، زر هندي روپۍ یولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
د توکیو د 2000 کال اولمپیکی سیالیو کې د سرو زرو تر ټولو ډیر میډالونه امریکا او بیا په دویم او دریم ګام کې چین او جاپان وګټل. دا سیالۍ چې د کورونا له کبله په یو کال ځنډ ترسره شوې پرون یکشنبه پای ته ورسېدې. د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر توماس باخ د دې 14 ورځنیو سیالیو د پای په مراسمو کې وویل د کورونا تر سیوري لاندې د سیالیو نړیوالو ته هیلې وبخلې. باخ ویلي د کورونا تر خپرېدو وروسته لومړی ځل دی چې نړیوال سره راټول شول، ورزش بیا اصلي صحنې ته راغی او د نړۍ په کچه میلیاردونه کسان له یو بل سره د عواطفو او د خوښیو د شیبو په ګډون کې سره یو ځای شول. باخ د توکیو اولمپیکي سیالۍ ننګونکی کار وباله.
اوس زه باید د اولمپیک د دغه ننګونکي سفر پای مشخص کړم. زه د اولمپیاد د 23 پړاو سیالیو پای اعلانوم.
د اولمپیک نړیوال کمیټې مشر د توکیو له کوربتوبه مننه وکړه او جاپانیانو ته یې وویل چې دا لاسته راوړنه یې د ډیر ویاړ وړ ده. د توکیو د اولمپیک سیالۍ د کورونا وبا پر مهال ترسره شوې، خو تنظیموونکي یې وکړای شول چې د لسګونه زره کسانو له راټولېدو او یو شمېر ستونزو سره سره د ویروس د پراختیا مخنیوی وکړي. توکیو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو د اولمپیک په 3 لوبو کې سیالۍ سره وکړې. له دغو لوبو امریکا د سرو زرو 9 مډالونه، چین 8 او جاپان 20 هغه وګټل. له توکیو وروسته د اولمپیک بیرغ د فرانسې پلازمېنې پاریس ته ولېږدول شو. دا ښار د 2024 کال اولمپیکي لوبو کوربه دی. په پاریس کې مشهور برج ایفل ته نږدې د لوبغاړو په ګډون زرګونه کسانو د دې بیرغ د ورسېدو هرکلی وکړ. د پاریس په فضا کې الوتکو هم مانوري وکړې او د دغه هیواد د بیرغ په څیر درې رنګه سپین، شین او سور دودې خپور کړ. د کونړ له ناړې او غازی آباد نه په زرګونو راکډه شوي کورنۍ سختو کړاوونو سره مخ دي. تفصیلی په دې راپور کې.
زه د شپې 8 د نرنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې ته راغلی یم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بېشمېره ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناستې دي. دوی له دې ویرې هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکي ده. د جګړې او په لاره کې پرې تېرې شوې ستونزې داسې بیانوي. علی خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشري پر غاړه لري. وایي
زړی جامې چایو جوړه راوړې د دوه دوه جوړې او هغه موسسې ته ورکړې. هغه موږ ته راوړل. ما هغه صرف هغو ماشومانو ته هم چاته رسېدلي چاته نه. هغه مې توضیح کړي نورو او یا 15 کورنۍ په دې یو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو. په دې کې زموږ هېڅ ګزارم نه جوړ نه کېږي. خو هغه خپل هغه الله ته صبر کړی او دغه سړک ته پراته یو. خاورو خېږو کې په دوړو کې تاسو حالات ولیدل. نه بستره لرو، نه بالښت لرو، نه کوم بل څه شی لرو.
په کونړ کې د کډوالو او رستنېدون کو چارو مسولین وای لناړی او غزی آباد څخه اسد آباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکډه شوې دي او دوی د سروي ترڅنګ د موادو ویش هم پرې پیل کړي دي. د کډوالو رستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 5500 کورنۍ په کونړ کې شوې دي. همدارنګ څه کم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 فامیلو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده. همدارنګ د زر کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده او د شپږ سوه فامیلو سره د هایجین کټونو کومک شوې ده. زمونږ هم سروې جریان لري، ترڅنګ ورسره کومکونه جریان لري.
ښاغلی صافی راته وویل یو شمېر داسې کسان هم شته چې ډېر پخوا له خپلو سیمو اسدآباد او جلال آباد ته راغلي، خو هغوی هم اوس غواړي چې پا په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه یې له زرو زیاتې داسې کورنۍ په نښه کړي او د مرستو له لیستې ویستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې له ناړۍ او غازی آباد راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ورسره د داخلي بې ځای کیدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هواری غواړي.
له کونړ ورځو اروزګان ته د اروزګان امنیتي چارواکي وایي چې د مرکز ترینکوټ ښار امنیتي کمربندونو کې سلګونه نوي سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
له هغه وروسته چې وسلوالو طالبانو پر یو شمیر لویو ښارونو ډله ییز بریدونه وکړه او د یو شمیر ښارونو د نیولو ادعا یې هم وکړه، د اروزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د احتمالي بریدونو د مخنیوي په موخې د ترینکوټ ښار په کمربندي سیمو کې تر سلو زیات نوي امنیتي پوستې جوړې کړي او سلګونه نوي سرتیري یې پکښې کې ځای پر ځای کړي دي. په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکو پر داسې مهال د نوو سرتیرو او پوستو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د ترینکوټ ښار څخه ګڼو ملکي خلکو خپل کورونه ایستلي دي او د افغان چارواکو په خبره چې طالبانو تبلیغات کړي چې پر ترینکوټ ښار برید کوي. په دغه ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک کمانډان ملک زین الله ازادي راډیو ته وویل
ټول روزګان شهریانو ته دغه ډاډ ورکوم چې هلته دښمن په تبلیغ باندې څوک خطا نه وځي، مشکل نشته. زموږ کمربندونه ټوله قوي دي او په دا څو ورځو کې موږ نوي پوستې په کمربندو کې ځای پر ځای کړي دي او کمر امنیتي ځواکونه چې دي دا له 15 کاله په خطو کې جنګېږي، دښمن یې ول ویچ ځای نه دی نیولی. موږ اوس نور دوه کمربندونه جوړ کړي دي، په دا څو ورځو کې مو ډېرې نوي پوستې ځای پر ځای کړي دي.
د امنی کمانډانی ویان مخبر الله سالار هم وایي چې په دې وروستیو دوه درو ورځو کې طالبانو یو ځل بیا تبلیغات شروع کړي چې ګڼي پر ترینکوټ ښار برید کوي. نوموړي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ځمکې او د هوا له لارې د وضعیت څارنه کوي او پوره چمتووالی لري. سالار وایي هغه کسان چې د خلکو ذهنیت خرابوي او د افغان پوځیانو په وړاندې منفي تبلیغ کوي، دوی به ورسره قانوني چلند وکړي. دا د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته په 45 کیلومتره کې د نچین سیمه ده او امنیتي کمربندی کومه سیمه چې هر شپه د درنې جګړې شاهد وي. په دې سیمه کې یو شمېر هغه سرتیري چې په کمربندي پوستو کې نوي ځای پر ځای سوي دي ازادي راډیو ته وویل که لوړپوړي مشران پر سر معامله ونه کړي او پر وخت اکمال سي، نو هیڅکله به هم طالبانو ته تسلیم نه سي. سردار ولی چې د خپلو 1500 ملګرو سره د نچین په سیمه کې تازه ځای پر ځای شوی او اوس د پوستې په جوړولو بوختی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نن مې سردار ولی دی، دنده مې سرباز. موږ د نچین په کمربند کې دای ناست یو، ولسته ډاډ ورکو چې هیڅ خبره نشته، هیڅ مشکل نشته. چې زموږ په تن کې یو ساس کې وینې، موږ خپل د ولس او د خلکو څخه په میړانه او په ډاډګرنې سره دغه دفاع کوو. هیڅ خبره نشته، هیڅ مشکل نشته. اوس مهال چې تاسو دلته شاوخوا ګوري ګوري، موږ دغه خزی او دغه پوستی او دغه جوړو، دغه هغه مختم کمربند دی، دغه دوم کمربند دی، دای په دغه دغه سره اخته یو خزی جوړو، د پوستی سره محکمه کوو.
د نچین سیمې ترڅنګ د ترینکوټ ښار شمال لویدیځ لوري ته د پایناوي په سیمه کې هم افغان سرتیري د نوو امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي. په یاد سیمه کې یو سرتیري صدیق الله ازادي راډیو ته وویل:
نوم یې صدیق الله دی، سرباز یم، په پایناوي په کمربند. انشاءالله هیڅ خبره نه سمو، شکر احمد آمادګي لرو. پرسونل انشاءالله بیخي د پخوا په چیر و دوه چاند دی. نو دلته موږ پوستې جوړو، نوې پوستې ځای پر ځای کوو. دا دوم دریم کمربند مخصوص مسلام موږ کوو. یو کمربند مات سي، دوم کمربند، دریم کمربند، یعنی موږ اوس نوې پوستې اچو.
په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال د طالبانو د بریدونو پر وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي چې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ هم 80% خاوره د طالبانو سره ده او مرکز ترینکوټ له 45 کلونو راهیسې طالبانو کلاک محاصره کړی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو وړاندې درته اونیز بحث لرو چې د جګړو پر اصولو او روان وضعیت راڅرخي. خو اوس 12 نیمه بجې شوې. لاند خبرونه